درنو اوریدونکو سلام په کابل کې 15 بجې شوې. نن یک شنبه د وګ میاشتې 19 نیټه او د روان میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. دا نیم ساعته خبري مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د هیواد په شمال کې د سالنګ لوی لار بل نن څخه تر نامعلومې نیټې پورې بندوي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان یې اداره کوي د دې کار علت د لوی لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی. د دې ادارې رئیس عبدالحلیم آقا پرون ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لوی لار به د یک شنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او باروړونکو موټرونو پر مخ بندوي. د سالنګونو د لوی لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي. له دې مخکې موټرو پر دې لوی لارې له دواړو خواو څخه په نوبت سره تګ راتګ کاوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویه موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. WFP چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کېدو سره د کار روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو فرصتونه محدود شوي دي. WFP پر ایکس شبکه په یوې مخکینی بیان کې 1 میلیون افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی و. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان ته د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او په دفترونو کې د کار په برخو کې محدودیتونه لګېدلي او همداراز ښځې له کورونو د وتلو او په ټولنیزو چارو کې لانډول څخه له ګډون څخه بې برخې شوې دي. د طالبانو حکومت پوځي چارواکي په بامیان ولایت کې د یو شمېر لرغونو او عتیق آثارو د نیولو خبر ورکوي. باختر دولتي خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د آثار په بامیان کې ډیره د 209 قلي ورتو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي. راپور زیاتوي چې په ضبط شویو آثارو کې 2 بوتان، 2 مومیایي جسدونه، 1 د سرو زرو تاج، 1 کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او 2 نور توکي شامل دي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو له منګولو د لرغونو آثارو د کشف او ضبط خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې دوی په خپله تیر ځل په خپله واکمنۍ کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې دورو ګڼ لرغوني آثار له منځه یوړل. ملګری ملتونه ویران وایي چې د منځنۍ ختیځ افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او د شګو د هغو طوفانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 15 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو، ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي. ښاغلی ګوترش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکارۍ پراخولو او د عملی اقدامات په برخه کې ژمنتیا ته وهڅول. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د طوفانونو د مخنیوي د نړیوال کانفرانس ته پرانیستو مراسمو ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزې د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي. او د نړۍ د 10 پرمختللو هیوادونو یا 10 ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایي. دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی، ځکه له 500 زیاتو هیوادونو په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال په 10 ډله کې د افریقایي اتحادیې د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته په کار ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د 10 ډلې په پرونۍ غونډه کې چې هند کوربه دی د افریقایي اتحادیې رئیس او عثماني ته غاړه ورکړه، ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی. خبرنامه واوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده و. ولای د پرانستلو لپاره دواړه لوري وی پریکړې ته نه دي رسیدلي.
ټول تجارم تاوان کړی دی. دا مټران چې د بغت راخل ګراوه ګرځولی، هم ګورم ولا که سالم رسېدلی.
په دې خبرونه کې به د ځینو خصوصي شرکتونو د مسؤلانو هغه شکایت هم واورئ چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه کړي وو، خو وایي د دوی د پروژو پیسې لا نه دي ورکړل شوي. همدا ډول به واورئ چې په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی، او همداراز ویل کېږي چې له 1200 تنو څخه زیات نور ټپیان شوي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم شته که راسره وی واورئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځ لپاره بنده وه. دا دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني پولیساتو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل شوه. که څه هم د دې مهمې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصېدو نښې نښانې نه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا د افغانستان د یو مهم صادراتي قلم یعنی میوه د حاصل موسم دی، او بیا د دې صادراتو یو مهمه لاره بنده شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د تورخم په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر له ناندریو وروسته وسلهواله نښته وشوه چې د تلفاتو په اړه یې د دروازې دواړو غاړو ته بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسری ویلي دي چې په دې نښته کې یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شوی، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په سیمه کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، بېګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې لانجمنې پوستې د جوړولو کار پرته له دې چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي بیا پیل کړی دی، او تر اوسه د سرچینې په وینا کومه ستونزه نشته. لتیرو څلور ورځو رئیس د تورخم دواړو خواو ته په تازه میوه او ترکاریو بار لسګونه ټرکونه ولاړ دي چې ځینو خپل مالونه ترنیمه په لګه بیا پلورل دي. په ځینو پیغامونو کې چې ازادۍ رادیو ته رسیدلي، ځینې ډریوران وایي د تورخم له باندې دورسته دوی خپل بارونه د خوست د غلام خان بندر خواته یوړل، خو د دوی په وینا پاکستانی چارواکو هغه لار هم بند کړی ده.
ټول تجارت تاوان کړی دی، دا مټران چې د بغت سره خلکو را وګرځول، هم ګورم ولا که سالم رسیدلی، تر اوسه ولاړ دي. په دغه کې غلام خان کې هم ولاړ دي، اوس هغه د وای د غلام خان لارم اوس یې وای ګیټ وتړی چې بیا څه مشکل دی. هغه ګیټ یې وتړی، مټران پر دا غاړه پاتې درې ورځې دلته ودرې، پر هغه غاړه اوس هم نه جاوش کې ولاړ. موږ هر وخت په سیزن کې هم داسې توانونه وینو، یو پله دوی لاره باندې بسته کوي بیا جنګ کوي.
خود تازه میوه د مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې د غلام خان بندر لاره بند نه ده، مګر د غنی ګونې لکبله د ټرکونو خوځښت پکې لستونزو سره مخامخ کیږي. تم درز ویل کیږي چې د تورخم دواړو خواو ته زرګونه کسان چې پر دې لاره تل تګ را تک کو بند پاتې دي. په دې مسافرو کې خځې او ماشومان او هغه ناروغان هم شامل دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللی وو. پرون په تورخم کې یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د دې ستونزې په اړه د خبرو لپاره له پلازمینې کابل څخه د طالبانو یو پلاوی تورخم ته ځي، خو همدې سرچینې بیگانه وخت وویل چې د دې پلاوی سفر هم په نامعلومو دلایلو ځنډیدلی دی.
و هم اوریدل چې د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره هم بند وه. که څه هم د دې مهمې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصېدو نښانې نه ښکاري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ځینو خصوصي شرکتونو مسؤلان چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه کړي وو، وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل لسګونه میلیارد افغانۍ چې په مخکیني حکومت پاتې دي د طالبانو له لورې نه دي ورکول شوي، او په هغو سیمو کې چې دوی پروژې تطبیق کړي وسایط هم ویجاړ شوي. د طالبانو حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د رنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څه باندې 6 میلیارد افغانۍ وروړی دی. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر یاز الله ازادي رادیو ته ویل د دغو شرکتونو ډیری د ړنګشوي جمهوریت نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو سلو 28 پروژې لري د مختلفو وزارتونو سره مدد دي، لکه وزارت داخله، وزارت دفاع او نور وزارتونو سره معرفت سره دغه ټول سره زمونږ پروژې وي. په اکثره پروژې کومې چې د سړک پروژې دي هغه زموږ نیمګړي پاتې شوي دي. او زمونږ تامینات، تضمین او انوایسونه ټول بند پاتې دي. تر اوسه پرې مونږ ته 1 روپۍ هم نه دی اشتراک. زمونږ په ټول وزارتو سره زمونږ پیسې دي هغه د 3.5 میلیارده افغانۍ پورې.
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخواني جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
ما شخصا د فواید عامل وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 سلنه کاري بشپړ شوی دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د ادارې امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوي دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له 2 کلونو راهیسې عرضې کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
آتا محمد چې د میویل سوداګرو څخه دی وای د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیون افغانۍ پوره وړې ده. نو موړې وای یات شرکت حمله دفاع وزارت څخه د خپل پیسو د نتر لاس کولو لامل د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمو د پیسو 8 میلیون افغانۍ لیو شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي دوز وکولو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور، مڼې او خټکی ورکول. کله چې موږ د خپل پیسو وختنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاشت کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دیجمنې له 1 کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شوی خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غزنی ته د غزنی مرکز ته د دې ولسوالۍ غزیدلې لارې د خرابوالي لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرهباغ ولسوالۍ له مرکز بیا د جاغوري ولسوالۍ تر مرکز سنگ ماشه پورې شاوخوا 100 کیلومتره واټن دی، خو د لارې د خرابوالي لامل موټرونه دغه 100 کیلومتره لاره په 1.5 ساعته کې لنډوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی قرهباغ ولسوالۍ اړوند د زردالو بازار څخه پورته د زردالو کوتل په دریمه چړایي کې دلته د سړک په څنډه زیړ رنګ سره چا ډول موټر ولاړ او خراب دی. د موټر په جنگله کې 3-4 دانې غوټې تړلې دي، خو دلته تقریبا 1.5 کلن سړی چې په دوړو او خاورو سپیره میره دی د غره ډبرې ته ډډه وهلې ده. دای د دغه موټر سواری دی او خپل ځان علي حسین را پیژني. علي حسین د حکومتونو او نظامونو لکړنو څخه ناخوش او زیات مایوس دی.
د آزاد ازیت خو ځاپسی غمی جان خود میخوره د قسم ملت ولاګه باشه.
علي حسین وایي د غزنی مرکز ته د دی ولسوالۍ غزیدلې لار ډیره خراب ده چې خلک یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د زیاتوي دا سړک خامه دی او د غرونو په منځ کې تیر سوی بیخي خراب دی. کله چې خلک شارت خپل ناروغان بیایي نو ان ځینې وخت پر لاره ساور کوي.
دا د جاغوري لار وګوري، دا خراب لار وګوري، ټول لار تیکه تیکه پرچا پرچا ده، ټول خاورې د موټر منځ ته راځي. چې غزنی ته رسیږو فکر کیږي چې خلک د خاور په منځ کې ناست دي. لږ خو دې خپل سر ګریوان ته ټیټ کړي، د دې ملت په بیچاره خلکو خو دې زړه وسوځوي.
دا قرباغ ولسوالۍ له مرکز غزیدلې دا لار پورته د غرونو پر لور له ګاومېشک، زردالو، زیارت، زنګو غره، نایکلا، نوابات او تمکی سیمو څخه تیریږي او سنگ ماشې ته ځي. سنگ ماشه د جاغورو ولسوالۍ مرکز دی. دلته نور موټران هم تیریږي، خاورې دوړې بادوي ځکه چې لاره خامه ده. عباس علي بیا د دغه لارې یو موټر چلوونکی دی. ده د موټر تر شیشې سر راایستلی او له دغه لارې څخه شکایت کوي. عباس علي وایي دا وخت خاورو او دوړو له امله تګ راتګ ډیر سخت سوی. د واورو سیلاونو راوتلو پر مهال خو بیخي په شپو ورځو لار بندوي، نو ځکه خلک په اسانۍ سره خپل منزل ته نسی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د غزنی مرکز ته د دې ولسوالۍ غځېدلې لارې د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرباغ ولسوالۍ له مرکز بیا د جاغورو ولسوالۍ تر مرکز سنگ ماشې پورې شاوخوا سل کیلومتره واټن دی، خو د لارې د خرابوالي له امله موټران دغه سل کیلومتره لاره په شپږ یا اووه ساعته کې لنډوي. د دغه غرنۍ لارې په ځینو برخو کې موټران په خوړو او جلګو کې سفر کوي او ځینې وخت د لارې په څو برخو سیلابي اوبه راځي، سړکونه وړي او بیا لاره د ساعتونو ساعتونو په مخه بندیږي. د دغه کنډ کپر او غرنۍ سړک کارنه په 1990 کال د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل سوي او د جاغورو ولسوالۍ په اړوندو کې څه نا څه مخته تللي وو، خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلي او د جوړولو ځینې مواد لکه سلګونه بیره لقیر، سیمټي تختې، ګول سیخان او زرګونه موټره ډبرې په جاغورو ولسوالۍ کې پاته دي. ومو غوښتل چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت د ټول ګټو چارو ریاست ته چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمیر تر 2000 لوړ شوی. همداراز ویل کېږي چې له 1200 تنو زیات نور ټپیان شوي. د امریکا د جیولوژۍ د ادارې د معلومات له مخې په مراکش کې د جمعې ورځې په ماښام د شوې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.8 درجې و. په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات روان دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو ویلي چې د نړیوالو ودانیو تر کنډوالو لاندې د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د ژوندیو کسانو د رایستلو لپاره راتلونکي دوه درې ورځې خورا مهمې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د اګست په اتمه ماښام مهال د مراکش په نوم د مراکش هیواد تاریخي ښار سختې زلزلې ولړزاوه چې له زرو زیات کسان یې ووژل. د دې زلزلې له کبله په اتلس غرونو کې د پرتو کلیو له کورونو نیولې د مراکش تر تاریخي ودانیو پورې زیانمنې شوې. د زلزلې عیني شاهد د الکترونیکی چارو کارګر حسن بونا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په لومړي سر کې د تالندې په څیر غږ واورید او ورپسې کور پریښود او سړک ته راووت.
د تالندې په شان غږ مې واورید چې د کور سخت ټکانونه ورسره وو، خو له 1500 ثانیو زیات وخت یې ونه نیوه. د مراکش په سلطنت کې به ښایي یوه سیمه له بلې سیمې سره توپیر لري.
د حسن بونا په وینا د سیمې خلکو ټوله شپه له کوره بهر په ویره کې تېره کړه. د زلزلې وروسته نور ټکانونه هم درلودل چې تر لومړی هغه کمزوري وو، خو ځینې هغه ودانۍ ونړولې چې په لومړی زلزله کې زیانمنې شوې وي. د مراکش د کورنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د زلزلې په نږدې ولایتونو کې لږ تر لږه 800 کسان وژلې دي. همدارنګه سلګونه کسان چې په زلزله کې ټپیان شوي وو د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي، خو چارواکي وایي د پیښې د قربانیانو شمیر خورا زیات دی. دوی اټکل کوي چې ښایي په دې شمیرو کې بدلون راشي. د مراکش ټلویزیون پرون د زلزلې ځینې صحنې خبرې کړې چې خلک په ورخته حالت کې خي. په دې تصویرونو کې هغه خلک هم ښکارېدل چې خپل کورونه یې پریښي دي او پر واټونو او سړکونو ژوند کوي. د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال فدراسیون د نړیوالې بسپنې د څانګې مشرې کارولین هولت ویلي دي چې له دې زلزلې د پاتې ژوندیو کسانو او د مړیو د موندلو لپاره ډیرو پیچلو او پراخو عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. میرمن هولت د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د مړیو او ټپي کسانو د رایستلو د عملیاتو لپاره را روان له 8:30 څخه تر 2:00 پورې ساعتونه خورا مهم او ټاکونکي وبلل. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې د زلزله په سیمایز وخت د شپې په 11 باندې 11 بجو وشوه او قدرت د ریختر په مقیاس 6.8 درجه و. ټکانونو یې 2 ثانیې دوام وکړ او 19 دقیقې وروسته دوهمه تعقیبي زلزله هم ورپسې و چې قدرت یې د ریختر 4.9 درجه و. د زلزله په تیرو 160 کلونو کې په مراکش کې تر ټولو زوروره زلزله وه.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې ځینې نور راپورونه هم لرو، خو ست نړۍ د مطبوعاتو مهمو ټکو ته تمکیه کو چې د افغانستان په اړه څه ویلي. د مهم ټکی زموږ همکار احمد شیبر راوروي.
ملټری ټایمز خبرونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ځانمرګ بریټ پاړه د امریکا د مرکزی قومندانۍ د پخوانی مشر خبري راخستې دي. جنرال فرانک مکنزی وی تر دې چې اودنی مخکې د استخباراتو راپور هغه څه مفصل نو لکه څنګه چې ویل کیږي، په دې چې اودنی کې چې د 2020 کال د اگست په شپږ وشتمه د کابل له هوایي ډګر سره وشوه، ډېر لس امریکایان او نشته 200 افغانان ووشل شول. ملټری ټایمز وړاندې لیکي چې تر دې چې اودنی ورسله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر ګډوډ شو. خبرونه بیا د جنرال مکنزی په وینا لیکي چې دای په دې باور دی چې تاریخ ول افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه پریکړه وکړي او نیمګړتیا به یې په ډاګه کړي. دغه پخوانی جنرال وایي چې د تاریخ پریکړه به سخت وي. د امریکا د پوز پر دغه پخوانی چارواکي په وروستیو اونیو کې نیوکې کی زیات شوې دي چې ولې د کابل په هوایي ډګر کې د 14 په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړیو او د وشل شویو پوځیانو د کورنیو غړیو پوځي چارواکي ملامت کړی دي چې تر دې 14 ورځې مخکې استخباراتي راپورونو ته توجه نه کړي او که پاملرنه ورته کړي وای شاید د پراخ مرجوب لمخنیول شوی وای. د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر فاکس نیوز ته ویلي دي چې امریکایي ځواکونو د بریټ کونکو د ځای پاړه 14 مخکې اطلاعات نه لرل. پر امریکایي پوځیانو دا انتقاد هم کیږي چې ولې طالبان د کابل هوایي ډګر ته په غوښپو ورسو کې پریښودل. انتقاد کوونکي وایي دای له خپل لاسه ځانمرګ میدان ته ورننه وستل، خو جنرال مکنزی وایي چې پر دې پریکړه پښیمانه نه دی او که یې د غسی نه وای کړي شاید تلفات ډیر زیات شوی وای. ټاکل شوی دی چې پر راتلونکو میاشتو کې هم د امریکا استازو جرګه د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت له استازو نور معلومات ترلاسه کړي او خپل غونډو ته وروغواړي. لا افغانستان د بهرنۍ ځواکونو تر وټلو ورسته ګڼ افغانان لا افغانستان ووتل. په دوی کې یو هم د مرجان سادات په نوم یو خبریاله ده چې نن سبا په کاناډا کې ژوند کوي. دا خبریاله شپږ بشوڅ ورسته تر دې له کابل ولاړه چې دا شار طالبانو ونیو. دا اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. تورنټو ستار رسپانه د دې په وینا لیکي کله چې له کابل د روسي ځل لپاره وتلم د خپل کور لا اپارټمان می شار ته وکتل. شار راته تشکر شو او زه مجبور وم چې ولاړ شم او هر څه پریشتم. هر څه زما په بیک نه زیدل، نه زما هیلي، نه زما خاطرې، نه زما کتابونه.
اوس هم د هند د نوم بدلیدو په اړه یو راپور. هند نن او سبا د جشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی، خو په هغه بلنلیک کې چې د هند د ولسمشرې له لورې د دې سرمشریزي میلمنو ته استول شوی، هغې ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشره لیکل شوی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه پارولي دي. تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
روسته لدی چې د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ د هند حکومت د جیشل د سرمشریزي په بلنلیک کې د هند پر ځای د بهارت نوم وکاروه، په دغه هیواد کې موافق او مخالف غبرګونونه وپارول. هند ته په هندي ژبه بهارت وایي. په هغه بلنلیک کې چې د جیشل د کوربه هیواد د ولسمشر دروپادی مورمو له لوري استول شوی، هغې ته د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. اغلی مورمو هم د صدر اعظم مودی پشان د واکمن جنتا بھارتا گوند غړی ده. که څه هم په هند کې اصلي واک د صدر اعظم په لاس کې دی، خو د بیلابیلو هیوادونو مشانو ته د بدن لیکونو د استولو پشان په تشریفاتي چارو کې د ولسمشر نوم راځي. دا کار په داسې وخت کې شوی چې په هند کې اوازې دي چې واکمن ګوند هڅه کوي چې د هیواد نوم په بهارت بدل کړي. د ګوند نوم بهارت یا جنتا هم له بهارت سره تړاو لري. د هند پر ځای د بهارت د لیکلو په خاطر د اپوزیسیون ګوند مشانو پر بی جی پی یا بهارت یا جنتا ګوند توندې نیوکې کړې دي. خو په دې منځ کې د هند نامتو فلمي ستوري امیتاب بچن په خپل ایکس پاڼه کې په بهارت د هند د نوم د بدلېدو زمینی ملاتړ کړی دی. د په هندي شبکشلي بهارت ماتا کې جی، یعنی پر بهارت مور دې سلام وي. د همداراز یو درې رنګه ایموجی او سور بیرغ له خپل پوست سره زیات کړی دی. د امیتاب بچن دا پوست په نیم ساعت کې 5000 لایکونه ترلاسه کړل. خو په همدې منځ کې ځینو پوښتنه کړې چې امیتاب بچن ولې دا پوست کړی دی. د هند په اساسي قانون کې یوازې په لومړۍ ماده کې د بهارت کلمه کارول شوې، نور په ټولو برخو کې د هیواد ته د هندوستان کلمه راوړل شوې ده. په خو څو ځلې هڅه شوې چې د هند نوم په بهارت واړول شي، خو د هند محکمې په دې اړه له پریکړې ډډه کړې ده. هند د شنبه او یک شنبه په ورځو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو او اروپایي اتحادیې یا د جیشل د سرمشریزي کوربه دی. حاضر دمه هند د جیشل مشي په غاړه لري. ازادي رادیو ډاٹ کام.
په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې سږکال د شاتو تولیدات ښه دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر نظام پر مهال د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، نو له امله یې د شاتو کورنۍ بازار هم تود، خو د نظام له بدلون سره په هیواد کې د بیکاري او فقر لمنه پراخه شوې او له امله یې د شاتو کورنۍ بازار هم خورا پیکه او سړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
بدخشان کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده. په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو توجه زیاته شوې ده، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د نوموړي ولایت یو وسیدونکی عبدالظاهر مفکر چې له 40 کالو راهیسې د شاتو مچیو په روزنې او پالنې بوخت دی، هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
محصولات مو په فروش به تاوریم ده، مارکیټ نه لرم.
هر کال موږ ډیر ښه باکیفیت شات تولیدو، خو د بازار نشټوالي لامل زموږ تولیدات په میشتو په کور کې پاتې کیږي. حکومت باید د شاتو صادراتو لپاره خارجي بازار پیدا کړي ترڅو د شاتو مچیو لرونکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د شاتو مچیو یو بل روزونکی 15 کلن قدرت الله وایي د 13 کلونو په پرتله ساش کال د شاتو کورنۍ بازار خورا پیکه دی او د پیرودونکو شمیر کم شوی دی.
وخت میشه 50-300
دا سالو تولیدات هر کال فرق کوي. کوم کال چې آب و هوا خراب وي لږ شات ترلاسه کوو، او بیا د آب و هوا خوالی په صورت کې موږ ښه پریمانه اصل راټولوو. دا سالو تولید د مچیو نسل پورې هم تړاو لري.
څلوېښت کلن محمد رحیم چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، دی وایي له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د بې کیفیته شاتو واردولو هم د وطني شاتو بازار خراب کړی دی.
ما از حکومت خو نه می تقاضا را دارم بلکې برادر اول خبر ما امی کومه
تیر کال د ژمی په موسم کې د موچیو تلفات زیاتو خو تر اوسه پوره د کرن ریاست لخوا لموږ سره کومه مرسته نه ده شوی. د اصلو کورنۍ بازار خورا پیکه دی. حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې لموږ سره مرسته وکړي.
د بدخشان د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې 15 کاله مخکې په یاد ولایت کې د شاتو مچیو 3000 صندوقونه موجود وو، خو اوس دغه شمیر 2000 صندوقونو ته رسیدلی دی. د دغې ادارې د شاتو مچیو د روزنې مدیر گلداد ایوبی آزادی رادیو ته وویل
ولی کوشش کردیم ما چندین بار
د شاتو د بازار د نشټوالي ستونزه موږ په وار وار د کرنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. تمه لرو چې د شاتو صادرات لپاره لارې چارې ولټول شي ترڅو د مچیو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو غرنی ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي په کرنه، بڼوالۍ او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو د ژوند اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.